په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو ظفر بازار هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسي. افغانستان د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کېدو غوښتنه کړې. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت شورا وی د مذاکرو پاتې پړاوونه د پاونسان کې مخته یوړل سي. د کورونی چارو وزارت وی پر کابل شهر دراکېټي حمله څرنه کیږي. د ژورنالیستانو د ملاتړې ویډلې پیران کې د یو مخالف ژورنالیست اعدام وغانده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه د افغانستان کې دننه تعقیب سي. حمدالله محب نن په یو لوړ ټویټونو کې ویلي که څه هم دولت د مذاکرو د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه امدګي ونیسي او خبرې مخته یوسي. په همدې اړه د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ رسنیو ته وویل
په دغه وړاندیز کې هڅه دا ده د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نشي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي چې د لیندې قوس پر 12مه دوړو لوريو د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه د موافقه خبر ورکړ. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی پر کابل شهر د نن ورځې دراکېټي حمله په اړه څېړنه کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ویل چې عاملانو ته به سزا ورکول کیږي.
اطمینان ورکو چې د کابل د ننۍ پیښې پاکلا جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
د کابل امنیه قمندانۍ ویل له یوه سره چار ډوله موټر پر کابل ښار لاس توغندي ویشتل سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. وسله والو طالبان ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسله وال وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنوی ته ویل چې دغه عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې سوي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمر 109 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي.
د والی ویان زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې 9 نور وسلوال سخت ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د بی سرحد خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وغنده او د ایران د قضا یو نوی جنایت وباله. د روح الله زم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دلو سره مرسته کړې و نن اعدام سو. د ایران نیمه رسمي خبری اجنسی سنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. د ایران قضایه قوې څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې سترې محکمې د 28 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړې ده. روح لازم چې په فرانسې کې په جلا وطني کې ژوند کوي په 2019 میلادي کال کې په عراق کې ترنیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه خبره شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي مسکو به د مجازاتوونکو اقداماتو پر نویو لارو چارو غور کوي. شغلی لاوروف زیاته کړه چې مسکو نه یوازې دغه یو طرفه بندیزونه ردوي بلکې د ایران د مشخصو اقداماتو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران سره د روسیې تجارت وده 8% زیاته سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیم ادارې په استراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل. له دې سره د تلاره ورسوه چې په امریکا کې په روانو څو ورځو کې خلکو ته د اول وار لپاره د دغه واکسین ورکول پیل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو ویډیو پیغام کې دغه واکسین د طب په ډګر کې معجزه وباله.
موږ یوازې په نهو میاشتو کې یو خوندي او اغیزناک واکسین برابر کړ چې دا په تاریخ کې تر ټولو ستره ساينسي لاسته راوړنه ده. دا به د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري او وبا به زر ختم کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر 3,00,000 ته نږدې شوی دی. او په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د کورونا ضد واکسین لګولو ته ځان چمتو کوي، نورو هیوادونو د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه ولګول. د چین په شمالي ښار دانګ نین کې چې د روسیې پر پوله پروت دی، د جګړې د وخت تر حده سخت محدودیتونه لګول سوي، ځکه په دغه ښار کې په کورونا وایرس د یوه کس د اخته کېدو راپور ورکول سوی. بلخوا په جاپان کې چې په یوه ورځ په کورونا وایرس د زیاتو کسانو د اخته کېدو تازه ریکارډ ثبت سو، د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې یوې ډلې وړاندیز وکړ چې حکومت یې سخت محدودیتونه ولګوي. په جرمنی کې بیا صدر اعظم انګلا مرکل وړاندیز کړی چې سبا دی پر شدیدو محدودیتونو خبري وسی. جرمنی له یوې میاشتې راهیسې یو لړ بندیزونه او محدودیتونه لګولي، خو چارواکي پیشنهاد کوي چې د ژمي د رخصتیو پر مهال دغه محدودیتونه لا سخت سي. اوسم رحمت الله افغان د حواله حال سره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې پراتونکو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسماني مورز د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه منفي درې، هرات کې به هم آسماني مورز وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه منفي یو، کندهار کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه یولس ټیټه صفر، مزار شریف کې به هم آسمانی موریز وي د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه یو، او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمانی موریز وي د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه و اټکل سوی ده.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. د مجله کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې مذاکراتو پاتې پړاونه په هیواد کې دننه غوړي. دلیل یې څه دی؟
دا سې جګړه دلته کېږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سولې روحیه پیاوړې کړي او سولې بل بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي.
د کورنیو چارو وزارت وایي پر کابل دره کې بریدونو عاملین به ونیسي.
اطمینان ورکو چې د کابل د ننې پیښې پاکلا جزئیات به شریکو او عاملین به تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو یو میاشت وروسته د خبریالانو د کار ته دوام پاره اندېښنې.
څوک د ژغ پورته کولو یا حق د فعالیت کولو زړه نشي شکولای. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دا د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپکی.
ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. دا نور مطالب هم د مجله کې ورته سي. د مجله موږ تشپښ نیو بچو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې که طالبان او د افغان حکومت د سولې مرګ چپلاوي په هیواد کې دننه مذاکرات وکړي، سوله به د بهرنیو شرایطو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثره سرتاسري او دایمي بوي. فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي که په هیواد دننه د سولې مذاکرات وسی، دوی په هر سیمه کې چې طالبان وړاندیزوي د امنیتي ځانګړو تاسیساتو جوړېدو ته چمتو دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب سي. دولت د ځای په اړه ځانګړي ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادگی ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. دغه شورا وایي په دې ډول به مرکچی پلاوي د افغانستان دننه شرایط درک او په دغه پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخ ونیول سي. د دغه شورا وایان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دننه د سولې خبرې په ټولو ته د باور وړ ځانګړي امنیتي ساحه رامنځته او افغان ولسته پر سولې او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. مذاکره کول کې به د خپل هیوادوالو لکړاوونو او غښتنو لنجدې او په بهتره توګه آگاوی او په دې پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخه ونیول سي.
هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو دغه جالي وایاند ذبیح الله مجاهد وای لا وخت د چې په دې اړه څه وای. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مراکشي پلاو ترمنځ دویم پړاو خبري روان دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حکومت طالبان ته دا ډول وړاندیز کوي، بلکې له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړاندیز کړی و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې دي په هیواد دننه وسی، خو طالبان وړاندې دا وړاندیزونه رد کړي دي. د افغان حکومت لوري د طالب باندېانو د خلاصون پروسې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا هم ویلي و چې طالبانو سره د مذاکراتو پړاوونه به په جلا جلا هیوادونو کې ترسره سي. هغه څه چې طالبانو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و او ویلي و چې دا پریکړه به د دواړو دورو په توافق مختزي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په افغانستان کې د نننه تر سره سي، هم به د بهرنیو اغیزو خلاص وي، هم به د هیواد واقعیتونو په ښه توګه منعکس کړي. خو په افغانستان کې د نننه د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجمالان په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر پوښتلې دی چې ولې افغان حکومت د یو دریم ګډي هیواد پر ځای په افغانستان کې د نننه د سولې خبرې کول غواړي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړي. کله د سولې خبرو پاتې پړاونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد لستونزو او واقعیتونو اسانه خبرې دی سي او د لوی لګښتونو مخه به ونیول سي. دا سې جګړه دلته کېږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سولې روحیه پیاوړې کړي او سولې بل بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډیره بریده هڅه دا سوې ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نسی. تعلق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او الته دغه د سولې مذاکرات کیږي، امغه ځای بل جګړې په امن وي، امغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، امغه د حکومت او د موږ یو ځنې هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې وې ډاډمنی فضا مسله چې پاغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړل شي، خپل غوښتنې او خپل خبرې وکړل شي، خی په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت لخوانه کوم داسې تضمین باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چیرې چې دواړه لوري کولی شي په آزاد او امن فضا کې خپل خبرې وکړي.
افغان حکومت لکه څنګه سي وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې ورستي پړاوونه کدلته ترسره کیږي په افغانستان کې، نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای سي طالبان وټه کی افغان حکومت سره موافق دی، په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات سره کوي، په مغه ځای کې د افغانستان په هر نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخت دی ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هغه د اعتماد په ځای به رامنځته کیږي، هغه میکانیزم به رامنځته کیږي په څه ډول باندې سي، هغه رضایت ترلاسه کیږي په مغه ډول باندې. افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې ورستي پړاوونه همدلته ترسره سي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي نن سهار د کابل پر یو شمیر برخو لس توغندې لګیدلې دي. د دې وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې په دې توغندې زبریدونو کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي چې دا یوه امنیتي ناکامي ده او په اړه به یې جدي پلټنه وسي. لا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خطر پر دې له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د شنبه په سهار په کابل ښار کې د لسو توغول شوې او توغندیو په پایله کې یو کس وژل شو او دوه نور ټپیان شوې دي. د دې وزارت بیان طارق آریان نن شنبه ازادي رادیو ته ویل دا کار هغه کړی کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په ورستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي. خپلو درنو هیوادوالو مشخصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې په هکله مونږ جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
ښاغلی آریان وایي په کابل کې د نامنیو په اړه د خلکو اندېښنې په ځای دی او ټینګار کوي هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د کابل د امنیت په تړاو د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې پر کابل د نن ورځې د توغندیز برید په اړه ویلي چې په دې برخه کې امنیتي ناکامي مني. لا تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو ښاغلی صالح که څه هم دا نه دی ویلي چې دا برید د چا کار دی، خو پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دایشي طالبانو په یو لیکلي پیغام کې مونږ ته دا خبرداري راکړې کچېرې بندیان اعدام شول کابل به د شیعهګانو په مسلخ بدل او لبرمته شوي او کسانو به هم سرونه پرې کړي. د نوموړي په خبره چې دا ګواښونه به د دوی لخوا ملت د وژونکو د څیرو د پیژندنې مخه ونه نیسي. که ښاغلي صالح دایشیان په طالبانو پورې تړلي، طالبان بیا دا ډله بیرته په ښاغلي صالح پورې تړلې ده او د نننۍ راکټي بریدونو مسؤل یې هم په یو ډول داعش یا د اسلامي دولت ډله ګڼلې. د دغې ډلې وین ذبیح‌الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي د امرالله صالح د دایشیانو لخوا کابل ښار ته د ګڼو توغندیو رسول او بیا یې بې هدفه ویشتل څرګندوي چې د ده په خبره د کابل اداري امنیتي ارګانونه د داعش په نوم پدیدې تر شا په قوت سره ولاړ دي. له دې سره هم مهاله یو شمیر عیني شاهدان په کابل کې د نن ورځې د توغول شوي او توغندیو په اړه وایي.
زه په خپل کار باندې بوخت ما او ناڅاپي مې د راکټونو आवाज واورید. کله چې بهر وتلم هلته مې د چغو او د زړه आवाजونه غوږ ته راغلل. نو مې لیدل چې ډېر یو بد حالت و او ډېر خلک سراسیمه و. نو زما د دولت نه هیله ده چې د دې پیښو کنټرول دی وکړي.
هر سهار بریت، هر سهار چاودنه په خپل سوچونو کې ټوب او دفتر په لور روانو ما ناڅاپه مینه آشنا غږونه تر غوږو شول. خلکو یو خوا بل خوا منډې وهلې. وروسته چې کله وړاندې لاړم خلکو وویل چې راکټونه ولګېدل او د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ساتنه د دیو دنده ده.
د ولسمشر غني د حکومت د دوهمې دورې له پیل راهیسې دا څلورم وار دی چې په کابل توغندیز بریدونه کیږي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو، د زمري د 28مې نیټې په مراسمو، درې اونۍ وړاندې او نن درې اونۍ وړاندې هم په کابل ښار څلورویشت توغندي وتوغول شول. هغه مهال د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویلی و چې دغه توغندی د کابل لیوي شمالي سیمه توغول شوې چې په پایله کې لس کسه ووژل شول او 50 نور پکې ټپیان شول. هغه محل د کورنۍ چار وزارت ویل چې دغه توغندیز بریدونه د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل رد کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د خبریالانو د وژنو په اړه تاسو ته نور جزئیات راوړو یا اندېښنې دروړو، یوه صحیح مسله راخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د واکسین له نړیوالې ټولنې، د آسیا پراختیایي بانک او مودرنا شرکت سره یې دغه هیواد ته د کورونا ویروس د واکسین د رالېږلو په تړاو خبرې کړې دي. د دغه وزارت چارواکو په وینا تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان 40% وګړي واکسین سي. خاطر پر دې سپدې اړه راپور
د هوا سړېدو د کورونا وایرس دومي څپې او په ورځني ډول د دغه وبا له عمله د تلفاتو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي، خو له دې سره سره د راتلونکو په اړه خوشبيني او له دغه وبا څخه د خلاصون هیله هم ورستر بلی ډیریږي. کورونا وایرس د واکسین جوړولو لپاره د یو شمیر شرکتونو تر اعلان او ګټور ثابتېدو وروسته اوس یو شمیر زیاتو هیوادونو د دې واکسین غوښتنه کړې ده، خو افغانستان به کله تر لاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی د 2020 کال په نیمایي کې به دا واکسین تر لاسه کړي. دا واکسین د مدرنا امریکایي شرکت لخوا جوړ شوی چې 95% ګټور ثابت شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال تر نیمایي پورې به دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوال ټولنې لخوا او 40% نور د نړیوالو پرختی بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل کیږي مدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2022 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د دې واکسین لومړۍ برخه چې 3% ده ممکن د 2022 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال معصومه جعفری د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هغه کمیټه چې د کرونا ویروس د انتقال لپاره ځانګړې شوې وه په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلا سوي ده. په دې 3% کې روغتیايي کارکوونکي، هغه کسان چې
د کورونا وایروس سره په مبارزه اخته دي او هغه وګړي چې د دې مرز له وجې مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کورونا وایروس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه وایروس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. په تازه ثبت شویو پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسه د دې وایروس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کورونا وایروس پیښې په افغانستان کې 3,905 ته او له امله د مړ شویو کسانو شمیر 1,906 ته ورسید. له دې وړاندې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا د دوم پړاو د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول تحصیلي بنسټونه بند او د ودونو تلرونه هم د یوې میاشتې په مخ وتړل.
که څه هم امنیتي مسؤلینو د آریانا نیوز تلویزیون د سیاسي پروګرامونو ویان فردین امینی ځان وژنه کړې خو کورنۍ یې په ټینګار سره د مرګ د قضیې د څېړنې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د خبریالانو له حقونو د دفاع بنسټونه د نوموړي مرګ شکمن بولي او د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه لري. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل راکوي.
د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د فردین امینی قتل تروریستي پیښه انوه. خاغلی صالح پر خپل فیسبوک پاڼه د مرحوم امینی د کورنۍ د څېړنې حق غوښتنې ټینګار تلی کی کچیر دوی د موضوع په مرمزوالی تاکید لري پولیس مجبوریږي چې د ښځو په ګډون د فردین امینی د کورنۍ ټول غړي تحقیق ته احضار کړي. خو د خاغلی امینی کورنۍ وای نوموړی وژل سوی او ټینګار کوي چې باید د مرګ څرنګوالی په جدي توګه وڅېړل سي. دا فردین امینی تر شیر احمد د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل چې لا پلار سره د امینی ورسته یاړي که ښکاره کوي چې تر ګواخ لاندې وو.
سره یې په اړیکه کې وویل چې زه خبرې نشم کړای، تر فشار لاندې یم، تلیفون پرې کیږي او اجازه یې نه ورکوله. له پلار سره یې په وروستۍ اړیکه کې ویلي وه ونیول شوم، وروسته یې فون قطع شو. قضیه د قتل ده، بله هیڅ مسله نه ده. دا قضیه باید جدي وڅېړل شي او تعقیب شي.
په ورته وخت کې له خبریالانو د دفاع بنسټونه د ښاغلي امینی د قتل د څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر
د امینی د قتل مسلې ډیر مشکوکه ده. په تیرنې ته ضرورت لري، اړتیا لري. عدلي، قضایي، همدارنګه امنیتي ارګانونه باید دوی انتظار وباسي تر څو چې دا مسله وڅېړل شي. دغه نظر چې دوی له خوا ویل شوی ده چې دا یو خودکشي مسله ده، زه فکر کوم دا
د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادی نویلی و چې ښاغلی امینی په تیری تیږې خپله غاړه پرې کړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي چې فردین امینی ځان وژنه کړې، د دې موضوع فني څېړنې روانې دي تر څو عاملین او د موضوع څرنګوالی روښانه سي. تیره ورځ د فردین امینی مرګ خبر داسې مهال خپور سو چې له دې یوه ورځ وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون ویان ده میرمن ملاله میوند له موټر چلوونکي سره په یو وسله وال برید کې ووژل سوه.
له کابل به هلمند ته ورسو چیرې چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن یوه میاشت پوره سوه. ځینې فعالان دایی د هلمند له ژبې او آواز سره تشبیه کړی چې له وژل کېدو سره پر هلمند خاموشي خپره ده. صالح محمد صالح راپور لري چې د پوهنتون د یو استاد په غږ پیلېږي.
د شهید محمد الیاس دایی د شهادت څخه میاشت پوره کیږي. د هغه د شهادت څخه راوروسته د هلمند ژغم یو ډول کونګ دی. د هغه شهادت د هغه ملګري هم روحي ځپلې دي.
احمد شاه پاتسون په هلمند کې د پوهنتون استاد چې وای د بیان د ازادي مخالفانو د هلمند ژغ خاموشه کړی دی.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نس شکولای. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دا د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې خاموشي کې هر څه د کار کړی دی. په د خپل پلان کې بریالي شول.
ګڼ کسان په دې باور دي چې د محمد الیاس دایی وژل کېدو له دغه ناامنه ولایت نه د راپور ورکولو بهیر ټاکنې کړي او خلکو ته د پخوا په څیر د دغه ولایت د وضعیت په اړه راپورونه نه رسیږي.
که څوم چارواکو پیشنهاد کړی دی چې تاسو د اوبو د ذخیرې نه د ډیرو اوبو
د وتلو. د محمد الیاس دایی ژه خاموش سو خو د هغه وژل کېدو په افغانستان کې دننه او بهر غوغا جوړه کړه. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو وژل سوی خبریال محمد الیاس دایی د هلمند ژبه وبلله.
ولسی جرګه کې موږ خبرته کړی و کان الیاس دایی د هلمند یو ژبه و چې بند سوله او موږ ډیر په خوښنیو او پر حکومت موږ خبرې دي چې د قاتلینو ونیسي.
د افغانستان حکومت تیره پنجشنبه د قاتلانو په نیولو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل هغه کس نیولې چې د محمد الیاس تایی په قتل کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت د یو مشکوک تن ویډیو هم خبره کړه چې وایي عبدالکریم نمیږي او د ورزګان د چارچینو اصلي اوسیدونکی دی. دغه کس په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د حنفي په نامه یوه کس ورسره مرسته کړې ده.
جبار سوجا زموږ کمانډان مشر وو. زه سرای مشته په نقشه کې یو زومه یو بل انډیوال وو. حنفي صاحب نومېدی او حنفي صاحب یو زوم د سرای تور واوښتې. ما شاوخوا معلومات کوي هغه کار وسو دی ورواوښتې تر موټر چسپه کې مین ور لاندې کوي بېرته ځینې راواوښتې.
خو خپلواکو سرچینو په دې ویډیو کې د اعترافاتو کاروالی تایید کړی نه دی. وسلول طالبانو د محمد الیاس تایی په قتل کې د خپل ډلې دخالت رد یا تایید کړی نه دی، خو په هغو لمړیو کې ویلي و چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال دا وژنه په وسلول طالبانو پورې مربوطه وبلله.
پل د طالب کور ته ولاړ دی، د طالبانو ډلې ته ولاړ دی او ډېر ژر به تاسې د دې شهیدان بوسی شي. موږ به دغه وحشي او د بیان د ازادۍ دښمنه ډله ونیسو.
محمد الیاس دایی په هلمند کې هغه خبریال و چې په خپلو ټولو راپورونو کې د توازن ساتلو اړخ ته پام کاوه او کورنۍ وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني هم نه لري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین چې تیره اونۍ د جرګې په عمومي غونډه کې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو قضیه یاد کړه. له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو په وژنه کې ګڼ اړخونه دخیل ګڼل کېدای شي.
له هر اړخ څخه د ژورنالیستانو په وړاندې تهدیدونه دي. که هغوی د فساد په اړه باندې حقایق راپورته کوي، هغه مفسدي کړي چې په افغانستان کې حاکمی دي، د هغوی لخوا خطر ورته پیښیږي. که دوی د مافیایي کړیو، غاصبینو، کتابچیانو او یا نورو زورواکو په اړه باندې حقیقتونه وړاندې کوي، ټولنې ته د هغوی لخوا څه تهدید دی. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی تهدید دي، ژوند یې تهدید دی. چې یو له هغو څخه الیاس دایی دی چې څه موده مخکې په هلمند کې په شهادت ورسېدی په ډېر ظالمانه شکل باندې. که د هغوی د کورنۍ احوال څوک واخلي په ډېر بد حالت کې دي. یو مورخې ده او څو ماشومان دي. دې ته ورته د افغانستان اکثریت ژورنالیستان همداسې یو ژوند لري.
له تیرې میاشتې راهیسې دا د رسنیو د کورنۍ څوم غړی دی چې په افغانستان کې وژل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. روح الله زم په ټلګرام یو چینل درلود او له فرانسې څخه کار ورته کاوه. دی هغه مهال ایرانی ځواکونه ونیو چې عراق ته ولاړ. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پاڼه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او حق پدار وزړول شو. د ایران د قضایا قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد سترې محکمې د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده دوه کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د سش کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په دیارلس قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شوی تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و. خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبريال دی. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح الله زم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې و. د روح الله زم پلار محمد علي زم د سش کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخي وو. د بی پولی خبریالانو ټولنی هم ویلی وو چې د روح الله زم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په ورستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت اګن شمیر سیاسي مخالفان په گاونډي یو هیوادونو کې نیولی او خپل هیواد ته وریدي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
دوستانو د نن ورځې وروستي ماشومانی دری مجله به آرش هم این در توانی که چیستردی ترقلی آرش هم شرقلی
تشکر فریبا جان خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوند.